طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام درنو محصلینو سلامونه می ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. د دې ساسو لپاره د طبی زده کړې د دیارلسمې دورې د درس د وړاندې کولو وخت را ورسید. راځئ د دې لپاره چې درس پیل کړو خپل کتابونه مو راواخلئ. د کتاب دیارلسمه صفحه پیدا کړئ. په تیر پروګرام کې په دیارلسمه صفحه کې د ټراکیا په اړه غږېدلی. نن همدغې صفحه کې پاتې موضوعاتو ته او تر څنګ یې په راتلونکي صفحه کې نویو موضوعاتو ته پراختیا ورکوو او دغه موضوعات تدریس کوو. ښه درنو محصلینو، لیکل شوي دي ټراکیا دا هغه نل دی چې هوا له هنجرې څخه سږو ته رسوي. ګوره په دې باید پوه شئ چې ټراکیا د هنجره یا لارنګس لاندې واقع ده. پورته لارنګس دی یا هنجره او لاندې ورته ټراکیا واقع ده. د ټراکیا مهم هیستولوژیک جوړښتونه مو په تیر پروګرام کې یاد کړل. ومو ویل چې یو تنفسي اپیتیلیم ده چې د هغې په اړه باید پوه شو، او په دې تنفسي اپیتیلیم کې بیا سیلیا لرونکی حجرې یا سیلیاټیډ سیلز او تر څنګ یې گابلیټ حجرې یا گابلیټ سیلز مهم دي. ګورې لیکل شوي دي د ټراکیا مهم هیستولوژیک جوړښتونه. تنفسي اپیتلیم یا ریسپایرټری اپیتلیم په اړه غږیږو چې دا ډیر مهم دی. لیکل شوي دي د ټراکیا داخلي سطحه د ځنګړي اپیتلیم په واسطه پوښل شوې ده. دا اپیتلیم لاندې حجرې لري. د ټراکیا داخل طرف دا دیونری پوخ په واسطه پوښل شوې ده. دغه پوخ دا بیا مختلف حجرات لري، مختلف هیستولوژیک جوړښتونه لري چې یو له هغې څخه لومړی شمېره کې سیلیا لرونکي حجرې. ګورې سیلیا لرونکي حجرې یا سیلیاټیډ سیل، سیلیاټیډ سیلز یا سیلیا لرونکي حجرې څه معنی لري؟ دا حجرات دا ویښته ډوله شکل لري او د ټراکیا په داخل کې چې کوم مخاط یا میوکس هغه افرازیږي د همدغو سیلیا لرونکو حجرو په سطحه باندې تمیږي. یعنی دغه مخاط یا میوکس همدغه سیلیا لرونکي حجرې دا نمجنوي او غوړي ساتي. کله چې میکروبونه یا گردونه یا نور اجنبي شیان، بهرني شیان تنفسي لارې ته راځي، په دغه سریښناکه موادو کې ښخیږي. کوم مواد؟ میوکس مواد. په دې کې چې کله ښخ شي نو دا سیلیا داسې وظیفه لري چې بیرته د ټوخي او پرنجي یا ترنجي پر وخت بیرته د بهر ته وغورځوي. سیلیا دغسې حرکت ورته ورکوي، جټکه ورته ورکوي. داسې یو مثال لري لکه یو بڼه راواخلئ، بڼه په میز باندې یو کوچنی شی ورته واچوي یا ګرد ورته واچوي، دغسې د بڼه باندې صفا کوئ. کوچني شیان فرزن د بورې دانې یا نور شیان په بڼه باندې صفا کوئ، دغسې لرې شړي. دا ډول خاصیت لري. دا خو یوه سیلیا نه ده، ګورئ په زرهاو په ملیونو سیلیاټیډ سیلس یا سیلیالرونکي حجرې شته دي. ښه، لیکل شوي دي دا حجرې وړ ویښتان لري، ځکه ورته سیلیالرونکي حجرې وایي، چې سیلیا بلل کیږي. سیلیا دنده یې څه ده؟ مخاط ته پورته حرکت ورکوي. مخاط یا میوکس هغه ته پورته حرکت ورکوي، د خولې لور ته یا د پوزې لور ته، تر څو ګردونه او میکروبونه بهر ته وباسي. په ځانګړي ډول نوموړي سیلیا د ټوخي او پرنجي پر مهال په چټکۍ سره حرکت کوي. ګورئ، په ډېرې چټکۍ سره، په ټوپ سره حرکت کوي او په تنفسي لارو کې اضافي شیان بهر ته وباسي. هیله ده مفهومي زده کړئ. ګورئ، دغه د جارو خاصیت لري، لکه تاسو چې یو پایپ دی، فرض نیو ځای دی، یو دهلیز دغه جارو کوئ، دغسې په دې تنفسي لار کې چې کله ګردونه پریوځي، نو د جارو لپاره یا د جارو کولو لپاره یو ډول حجرات دي چې هغه سیلیا لرونکي حجرې دي، همدغه داخلي سطحه دا پاکوي. دوهم، ګابلیټ سیلز. د ګابلیټ حجراتو په حق لګیږو. ګابلیټ سیلز دا حجرې مخاط تولیدوي، میوکس. د میوکس په اړه شاید تاسو مختلف فکرونه کوئ چې دا څه ډول مواد دي. ما په تیر پروګرام کې هم یوه اشاره ورته وکوله. په اصطلاح که ډېر ساده راشو، ځینې موضوعات غواړم لږې ساده ووایو، د دې په خاطر چې موږ طب زده کوو، ډېر یو مهم مسلک دی، او کله چې طب زده کوئ باید ښه مفهومي پوه شو. ګورئ، راتلونکي کې دومره علمي درسونه روان دي او اکثره دغسې درسونه دي چې په عملي کلینیک کې په کار راځي. موږ به کریټیکل حالتونه، دغسې حالتونه چې فرض یو ناڅاپه یو نفر دی هغه کوما ته ځي، یو ناڅاپه یو نفر دی زوف ته ځي، یو ناڅاپه یو نفر دی حساسیت ښکاره کوي، هغې سره څه کول په کار دي، یو ډاکټر په صفت ته څه کولی شي. یو نفر دی شکرې پورته شو، هایپر ګلیسیمیک شاک رامنځته شو، یو نفر د اکسیډنټ یې وکړ، کوم سیرومونه ورته ورکوي که یې وینه ځای وي کوم، یعنی دغه څه دا د طب د ملا تیر جوړوي. تاسو به وروکړئ په شفاخانه کې اکثره وخت همدغه کیسونه ډاکټران ورخطا کوي. شفاخانې ته چې ناروغان راځي، دغه نور او پی ډي ناروغان، عادي ناروغان، دا دومره سخت نه وي، خو اما دا ډول حالاتو کې یو ډاکټر که چیرې ذهنن ښه پرېکړه وکړي او یو داسې ناروغ چې هغه په ډېر شدید حالت کې وي او ډاکټر داسې لارې غوره کړي چې هغه ښه حالت ته راولي، اساسي تاببت هلته د یو ډاکټر معلومیږي. نو تاسو به وروکړئ دې برخې ته زه ډېر ژور او پراخه پلان لرم. یو وار دې د نور موضوعات دا ټول را خلاص کړو. ګورې، مهمه دا نه ده چې موږ سمدستي هماغه موضوعاتو ته ولاړ شو. لومړی مهمه دا ده چې اساس جوړ کړو. د ته په طب کې دغه محصلین وایي چې موږ باید بیسیک جوړ کړو. موږ د اساس په برخه کې لګیا یو د اوسه پورې اساس موږ جوړو. کله چې تهداب یا اساس د ښه جوړ شي، له هغې وروسته نو د نور شیان اسانه دي. نو هیله ده تاسو په یوه ډیر مثبت فکر سره د تبابت په برخه کې مخکې ولاړ شئ او تر هغې د تبابت په برخه کې ځنونه ورسوئ، تر څو تاسې په خپل ځان باندې وویاړیږئ، کورنۍ پر تاسې وویاړیږي او په ټولنه کې ستاسو نوم اوچت شي چې فلانی کس د تبابت په برخه کې ځان پوه کې منه رسولی دی، پوه کې منه یې ځان رسولی دی. دا هر څه شونی دي، دا هر څه ممکن دي، خو اما ستاسو کلک عزم، ستاسو کلک اراده دا ډېره اړینه ده، دا ډېره مهمه ده. ستاسو فکر او تمرکز ډېر مهم دی چې هغه په درسونو باندې وساتئ. کله مو چې د علاقې وړ څه تبابت شو یا علم شو، بیا نو پکې رسیدلی شئ. زه په ډاډ سره وایم چې بیا پکې رسیدلی شي. نو هیله ده تاسو همت و نه بایلی، همیش خواری کوئ، په دې نو تاسې بد نه ښکارئ چې د طبابت په برخه کې شپه او ورځې وکړئ، د طبابت په برخه کې ځان مصروف کړئ. په خدای که هیچ چاته هم څوک ووایي چې ته بد ښکارې یا ښه نه کوې، هغه کسان به درته وایي چې ستا د پرمختګ خوښوونکي نه دي، او دوی دا نه شي زغملی چې څنګه یو ډاکټر جوړیږي، څنګه ځان علمی کوي، موضوعات علم حاصلوي. نو هیله ده په دې برخه کې تاسو په دې خپلو وړتیاو باندې کار وکړئ، همت وکړئ، خواري وکړئ، مختلف درسونه تکرار کوئ، کوم درسونه چې پخوا ویلي دي بیرته تکرار کړئ، کوم درسونه چې اوس وایو ښه وایئ، ښه مطالعه پکې کوئ، لیکئ، مهم اصطلاحات لیکئ، یادښتونه اخلئ، اضافي نوټ لیکئ. ښه راځئ بیرته درسه دوهم، ګابلټ سیلز. دا حجرې مخاط تولیدوي، مخاط دوړې ګردونو ته وایي ښه، او میکروبونه ځان سره نښلوي، دوړې یعنی ګردونه او میکروبونه له ځانه سره نښلوي. یادونه د ځای پورې سیلیا لرونکي حجرې او تر څنګ یې ګابلټ حجرې دغه موضوع پای ته ورسېده. یادونه کې ګورې لیکل شوي دي، یادونه باید وکړو چې د ټراکیا په دیوال کې، د ټراکیا چې کوم دیوال لري، د سی شکل هایلین غزروف یعنی سی شیپډ شتون لري. دغه غزروفونه د سی په شکل سره دي، یعنی دایروي نه دي، ټوله دایره نه ده جوړه کړې. تاسو لومړی ای انځور وګورئ، ای انځور کې تاسو دغسې کړۍ وینئ، د غزروفونو کړۍ وینئ، دا سی شکل لري او هایلین غزروف دی. غزروفونه یو څو ډولونه لري. د هایلین غزروف معمولا دغه لکه په غوږ کې چې کوم غزروف دی ډیر الاستیکي خاصیت لري، یا د دې ټراکیا غزروفونه د هایلین دي. نو سی شیپډ یعنی سی ته ورته شکل لري، سی ته ورته شکل لري. شا طرف ته د غزروف نشته دی، هلته دغسې لیګامنټونه دي او عضلات دي. هدف دا دی چې ټوله ټراکیا نه ده پوښلی. بیا انځور کې تاسو ډېر واضح وینئ، ګورئ دغه ټراکیا وینئ، عزروفونه ترې راتاو دي، لکه یو څه ته چې دغسې رینکونه واچوئ یا ګوتې ورته واچوئ، خو ټوله ټراکیا باندې نه دي چاپېر شوي، په ټول طرف نه. ښه، بیا وایو باید یادونه وکړو چې د ټراکیا په دیوال کې د سی شکل هایلین عزروف شتون لري، البته لاندې موجود وي، دغه باندې خط کش کړئ. دندې څه ده؟ د ټراکیا خلاص ساتل او د ټراکیا د بندېدو مخنیوی. ټراکیا خلاص ساتي، ګورئ خدای تعالی څومره مهربان ذات دی. که چیرې ټراکیا د مری په ډول پایپ وای، نو هوا به په ډېرې سختۍ سره پکې تېرېدله، ځکه مری خو بند وي. یاد وساتئ، مری په عادي حالت کې بند وي، سره سریخ غوندې وي، ځکه خو وچه ګولۍ که چیرې موږ تیرو نشي پکې تللی، هغې سره باید اوبه استفاده کړو. کله چې موږ ګولۍ خورو نشي تیرېدلی، او کله چې خوشان کوو فرضاً بسکټ یا کلچا خورو، که نه هغه وچ وي، هغې سره خو لاړې ګډې شي، هغې نه وروسته هغه تیرېدلی شي. نو هدف دا دی چې د ټراکیا داخل دغه خلاص دی، علت یې څه دی؟ همدغه ظروفونه دي. داسې یو مثال لري لکه یو پایپ راواخلی، هغه ډېر نرم وي، منځ یې بند شوی وي، کله چې اوبه پکې روانې شي هغه خلاصیږي. دا د مرۍ مثال دی. خو که چېرې همدغه پایپ راواخلی، دغه نرم پایپ، په داخل کې سیمونه یا حلقه تاو کړئ لکه دغه ظروفونه، نو دغه به پراخه شي، داخل به یې د هوا لپاره خلاص وي. نو دندې څه ده؟ د ټراکیا خلاص ساتل او د ټراکیا د بندېدو مخنیوی. دغسې نه چې لږ سر کوک کړې، یخو مخ واړوې، بیا د تنفس ودرېږي یا بندېږي، ځکه هلته که چیرې د ټراکیا پایپ د ظروفونه نه درلودلی، نو دا به سره بندېدلی. اوس نه بندېږي، ولې؟ دلته نو ظروفونه دي. تاسو ګورئ ټراکیا، تاسو پخپله کتلی شئ ټراکیا، کتلی شئ. د غاړې په برخه کې یو هډوکین روته جوړښت ده. هډوکین نه د اصلا غضروف ته تایرایډ غضروف د دې لاندې ټراکیا شروع کیده سي کړه کړه ده. کله چې ونیول شي خبر هم سنه څخه خرابیږي. داسې د لاس په واسطه هغه معلومېدلی شي، خصوصا په ډنګرو کسانو کې ډېر واضح وي. او ځینې وایي د مارۍ هډوکی دا د مارۍ هډوکی نه د اصلا دا غضروف دی تایرایډ غضروف. ښه، مخکې ځو 14مه صفحه. برانشونه یا برانقسونه لیکل شوي دي، برانشونه یا برانقسونه هم ورته وایي او په انګلیسي ادب کې ورته برانکای وایي. ښه، لاندې لیکل شوي، ټراکیا په دوه برانشونو باندې ویشل کیږي. ټراکیا په څو برخو یا څو برانشونو باندې ویشل کیږي؟ په دوو باندې. ای شکل وګورئ، په ای شکل کې پرایمري برانکای لیکل شوي دي، پرایمری ابتدایی ناوالین برانکای دغه شفتلی شین رنگی ور کړی دی. یو ښی سږی ته دننه کیږي، بل چپ سږی ته. ښه، مهمه ځانګړنه، برانشونه د ټراکیا په څیر تنفسي اپیتیلیم، مخطی غدې او غضروف لري. څومره مهمه خبره ګورئ، څه ډول چې ټراکیا تنفسي اپیتیلیم درلوده او مخطی غدې یا ګابلټ سلسی درلوده او غضروف یې درلودل، په همدې ډول یې همدا لري، خو غضروف یې د حلقه په شکل نه وي بلکې د کوچنیو ټوټو په ډول وي. غضروفونه یې ډېر کوچنۍ کوچنۍ ټوټې وي، لکه د نوک په اندازه داسې ټوټه راواخلئ، په دې تنفسي لار پورې خخه کړئ، دغسې ټوټه یي غضروف وي. ښه، د برانشونو یا برانکسونو شکل باید تاسې ډېر واضح وګورئ. بیا انځور هم وګورئ، بیا انځور کې پورته برخه ګورئ، دغه پورته برخه دا لارنګس دی. لارنګس، له لارنګس وروسته ګورئ لاندې ټراکیا شروع کیږي، واضح ورته لیکل شوی ټراکیا. او ټراکیا بیا په دوو برخو ویشل کیږي، پرایمري برانکای یا یوازې برانکای ورته وایي، او له هغې وروسته د برانکای بیا په نورو څانګو ویشل کیږي چې هغې ته برانشیول وایي یا سیکنډري برانکای. خلاندې برانشیولونه هم پیژنو، لیکل شوي دي برانشیولونه یا برانشیولز. برانشیولونه د برانشونو کوچنۍ څانګې دي. کله چې برانشونه په څانګو ویشل شي هغې ته برانشیولونه وایي. مهمه ځانګړنه یې دا ده چې په برانشیولونو کې غضروف او مخطی غدې نشته. برانشیولونو کې غضروف هم نشته ده، مخطی غدوات هم پکې نشته دي، خو نرم عضلات پکې ډېر موجود دي. د غضروف پر ځای نرم عضلات ډیر لري، سموت مسل. همدا عضلات د سلنډۍ یا استما پر مهال منقبض کیږي یا اوبونچې منقبضیږي. هدف دا دی چې منقبض کیږي یا سره کلکیږي، یعنی عضلې کش کیږي، ګوره لیکل شوي دي، او د هوا لار تنګوي چې له امله یې سلنډۍ پیدا کیږي. ګوره په کوچنیو تنفسي لارو کې سموت مسل شته دی، عضلاتي دا د سلنډۍ پر مهال ځینې مهال یا د حساسیت پر مهال سره تنګ شي او هوایی لار هم ورته تنګوي، ځکه دوی سره تنګ شي یا وپړسیږي په ځینو حالاتو کې، خصوصا په کومو حالاتو کې د هوایی لارو په ناروغیو کې او یا هم په کومه ستونزه کې د حساسیت پر مهال خصوصا، او له امله یې سلنډۍ پیدا کیږي. ښه، سی انځور وګورئ، دغه کوچنۍ هوایی لارې په دې انځور کې هم تاسو ته واضح دي. په دې ډی انځور کې هم وګورئ، په دې سرونو کې دغه سې انګور ته ورته جوړښتونه دي. دغه دې ته الیولر ساک ویل کیږي او په منځ کې الیولای پکې دي. ښه، الیولای هم پیژنو، لیکل شوي الیولای، الیولای ګورئ لیکل شوي دي. الیولای د سږو واړې هوایی کڅوړې دي، د سږو په تخیل کې هوایی کڅوړې دي. دا د غزونو د تبادلې اصلي ځای دی. تبادله دې معنی چې اکسیجن وینې ته ورکوي او له وینې څخه کاربن ډای اکساید راغلی، ځکه تبادله کیږي، یعنی یو څه په بدل کې فرضاً یو څه بیلي د هغې په بدل کې یو څه بیرته ترلاسه کوي. نو دا الیولای هم په انځور کې وګورئ، ګورئ دغه ای شکل په دې کې ګورئ، دغه یو غټ د الیولر ساک ویل کیږي. بیا د یو فرضاً یو غټ ګونګی فرض کړئ د انګورو، او په دې منځ کې د هرې دانې ته بیا الیولای ویل کیږي. اف شکل هم وګورئ. ها درنو محصلینو، اوس لپاره د درس هم دومره بس. راتلونکي درس کې ورستای موضوع لرو، ورستی موضوعات تغه سیدي چې د الیولای مهم حجرات به مو پیژنو او د سږو په اړه به مو پوه شو. اوس لپاره د درس هم دومره وي، او سبا ورځ د تنفسي سیستم د هستالوژي ورستای درس له هغې وروسته نو د تنفسي سیستم فیزیولوژي شروع کوو. فیزیولوژي د دندو یا د وظایفو اعلام دی. راځي اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ اتمه درسي خپرونه ده. د اتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. اته شمېره پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو هم په لوی او مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښه چاره.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.